وروسته بیا د زهرو کاروان اونیس پروگرام مهیروه.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي چې سږ کال په افغانستان کې ولکه افغانان په کور دننه له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د یو ان ایچ سی آر ویان بابر بلوچ پرون جمعه په جنوا کې خبریالانو ته وویل چې د دې کسانو د لاسنیوي لپاره نورو بشري مرستو ته اړتیا ده. ښاغلي بلوچ زیاته کړه چې دا خلک سرپناه، خوړو او نورو لومړنیو توکو ته اړتیا لري. په اروپای ټولنه کې بیا د پناه غوښتونکو افغانانو شمیر د تیرو 15 کلونو پرتله د پام وړ زیات شوی دی. د اروپا د پناه غوښتونکو د ملاتړ اداره چې د اروپای ټولنې په 20 غړو هیوادونو او دغه راز ناروی او سویس کې د کډوالو ارقام ثبتوي، پرون ویل چې تر دې دمه 1,200 کسانو په اروپا کې سکال د پناه غوښتنه کړې ده. کرملن وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین به د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره پر روانه غونډه کې پر نورو مسایلو سربیره پر افغانستان هم خبري وکړي. د کرملن یو سلاکار یوری اوشاکوف پرون ویل چې د دې آنلاین سرمشریزې لپاره پر راتلونکو ورځو کې یو احتمالي نیټه په پام کې نیول شوې، خو مسکو ګوري چې واشنگټن به یې کله تایید کړي. د امریکا ولسمشر وایي پر هغه طرحه کار روان دی چې له مخې به یې د روسیې لپاره دا ډیره ګرانه شي چې د ګاونډي اوکراین پر ضد پراخ پوځي تحرکات وکړي. بایدن پرون جمعه خبریالانو ته وویل چې د ده دا پلان هر اړخیز دی. فرانسې پر متحده عربي اماراتو د وسلو د پلورلو لویه معامله او د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت په دې هیواد کې د پانګونو ژمنه اعلان کړه. او د روغتیا نړیوال سازمان دا مني چې د کورونا ویروس نوې بڼه د سرایت له پلوه خورا چټکه ده، خو له نړیوالو غواړي چې د ورخطایۍ پر ځای ورته چمتو شي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د عمان بوټي پرې کول منع کړل.
بعض خلکو شکایتونه کړو چې دا بوټي بارني وادو ته کاچاکیږي. وزارت ته طرف اوس د بوټي پرې کولو باندې بندیز ولګېده.
په یو بل لاپور کې به واوري چې په 400 د موتادو میرمنو نیوي زیږېدلې ماشومان د اوتیزم په ناروغۍ اخته وي.
این رقم مادرات کې
هغه مهندې چې نشه کوي باید هڅه وکړي چې امیدوار نه شي.
دا چې د ښوونځیو او پوهنتونونو په پرتله ولې په دیني مدرسو کې د احتیاط کچه ټیټه ده، په دې اړه مو د یوې خصوصي مدرسې له مشر مولوي محمد عارف ملکیار سره مرکه کړې ده.
لله الحمد هیڅ نوع اشاره دې خواته نه ده شوې چې په مدرسه کې د مخدره موادو احتیاط وجود ولري.
د معروف په نوم یو معتاد وایي چې نشه مې لومړی د جنسي تقویه لپاره پیل کړه.
نشه مې چې په وخت په پوزه اول ماسته غوندې چې ماستی وخوندې و پاستا په پوینه چې له بس جات شو نو ستوم د سینې شګو چې په خاط زار آرام کوم بس.
او د پروګرام په پای کې به یو ډرامه کې واوري چې د جمیل خزه ولی ل خپل میړه سره د سند پر سر جنجال کوي.
و سره څه خبره ده؟
د زمکه قواله ملاته ولا دانه پیدا میکړه.
دای کی خیر کی قواله ته پکوي.
د زراعت وزارت وایي خلکو دوی ته شکایت کړی چې په جنو ولایتونو کې خلک د غرونو په لمنو کې د عمان بوټي پرې کوي او بیا یې بهرنیو هیوادونو ته قاچاق کوي. له همدې امله دوی د دې بوټي پرې کول منع کړی دي. د هغو ولایتونو اوسیدونکو چې هلته عمان بوټي راشنه کیږي ازادي راډیو ته وویل په وروستیو کلونو کې مافیایي ډلو له عمان بوټي څخه د ښیښي او هیروینو په جوړولو کې کار اخلي. له همدې امله په افغانستان کې د هیروینو او ښیښي نشه ډېره سوې ده. د موضوع نور جزئیات په پدیرا پور کې واورو.
عمان یا بندک یو واشه بوټی دی چې په فراه، بادغیس، غور او غزنی ولایتونو کې د غرو په لمنه کې راشنه کیږي. لدې بوټی څخه په خوا په دوجیز یا یوناني طبابت کې کار اخیستل کېده، خو په وروستیو دریو کالو کې مافیایي ډلو دا بوټی د خلکو څخه رانیول، بیا به د ځانګړي د سکا په وسیله پروسس کول او ایفیدرا یا ایفیدرین به ځین جوړول. له نشي موارد سره د مبارزې کارپوهان وایي ایفیدرا یو ډول خالص مواد دی چې د هیروینو او شیشې په جوړولو کې د کیمیاوي موادو یا پریکرسر کار ځنې اخیستل کیږي. په دې اړه د فراه او غزنی ولایتونو دوو اوسیدونکو ګل آغا او سلطان آزادی راډیو ته وویل:
ومان چې دا یو قسم خاشه ده په دې غرنیو سیمو کې ده، نو دا خاشه چې دا خاشه راوړي بیا ته ماشینوي چې ماشینې کړه بیا وروسته لیپ ورته وایي بیا هغه ځینې باسي آیا چې ځینې وایسته وروسته بیا چې د بیا شیشه ځینې جوړوي. دا په هر موسم کې شته، بیا خصوصا د پسرلي په ټیم کې، خو نو بیا ډېره دوی دا خاشي چې دي شنې کېږي.
خلک ځي د هلته، نو دا بیا هلته دا خاشي او ځای بیا په موټرو کې راهي، بیا نو هغه چې راوړو بیا د دستکاو ته بیا د دو څخه شیشه جوړېږي. شیشه خو نو هماغه ده چې ضرري شی دی نه. اسلامي عمارت په دغه څو ورځو کې د دغو د بندېدو اعلان هم کړی.
د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څېړنې او څارنې ګروپ په یو راپور کې چې په 1999 شمسي کال کې خپور سو، طالبان په دې تورن سوي و چې د نشي موادو د کارخانو مدیریت کوي او د نشي موادو په جوړولو کې له عمان بوټي څخه کار اخلي. خو هغه مهال طالبانو د نشي موادو په جوړولو کې لاس درلودل رد کړي وه. په هغه راپور کې راغلي وه هغه شیشه چې عمان بوټي پکې کار سوي په فراه بادغیس ولایتونو کې جوړیږي. د دې شیشې په سلو کې شپېته په افغانستان کې مصرفېږي او پاتې د مافیایي ډلو په همکارۍ ایران، استرالیا، منځنۍ آسیا، افریقایي او خلیجي هیوادونو ته قاچاق کېږي. د طالبانو د حکومت وزارت ویان مصباح الدین مستعین بې له دې چې د نشي موادو په جوړولو کې عمان بوټي ته اشاره وکړي وایي چې د عمان بوټي ریبل د خلکو د شکایتونو په اساس منع کړي دي.
بعضې خلکو شکایتونه کړي وو چې دا بوټي بهرني هیوادو ته قاچاق کېږي. نو وزارت ته طرفه سه اوس د بوټي پرې کولو باندې بندیز ولګېدی او د هغه نه وروسته به تحقیق کېږي. او دا بوټي چې په کومو دواوو کې استعمالېږي نو بیا به د هغه دواوو د شرکتو سره رابطې کېږي او دې ته به یو سمه طریقه به ورته جوړېږي.
د عمان د بوټي پر پرې کولو په داسې حال کې بندیز لګول کېږي چې د طالبانو حکومت تازه له یو شرکت سره تړون کړی دی. د دې تړون له مخې به د شرکت لپاره د افغانستان په 1500 جربو ځمکو کې بانک کرل کیږي او بیا بل دې کښت څخه لاسته راغلي بانک په درملو کې کارول کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د عمان بوټي پرې کول منع کړل.
آیا پوهیدل است چې د معتادینو درملنه په کومو لارو چارو کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر ګلشن صفایی خبري واورو.
په افغانستان کې د معتاد اشخاصو تداوی په 15 ډوله صورت نیسي. د چاغې یوې هم بسترتمن ده چې دغه تداوی په کور په کور باندې البته موږ مخکې وړو. هغه کسان چې په نشې توکو اخته دي، البته هغه ښځې او هغه ماشومان چې په دغه مواد اخته دي، موږ کولی شو چې دوی په کور کې دا برنامه مخکې وي او مواد ورباندې ترک کړو. تقریبا دوه میاشتې درې میاشتې موږ دا افراد تداوی ته اماده کوو. بعد دوه درې میاشتې نه په خپلو کورونو کې البته تداوی لاندې نیسو او درملنې کوو ورته. او دویمه نوع تداوی چې دا تداوی خودی دا یا صرف ترتمن ده چې متعددین په روکت کسان په خپل ځان آماده کړي تداوی ته دی په خپل حاضرۍ کې مواد ترک فامیل د خوانه دي، کورنۍ د خوانه دي، اجتماع د خوانه په دې باندې هیڅ نه وکم فشار نه، حتی هیڅ وګربانڅو نه پويږي چې دی مواد ترک کړي دي. کوم ادویه چې دی ته لازم یې غو ته ورکو چون ته اتیا فیصد موږ رواني کار دی سره کو دی او ذهن نه او جسمن آماده دي تکو چې باید مواد ترک. او دریم تداوی البته ریزیدنشن تداوی دی، داخل بستر یا تداویان چې په داخل بستر کې شاملېږي. نو څلورم نوې چې ده هغه کول تراپی دی، د یخو اوبو په ذریعه باندې تداوی ده چې دې ته عباران وهلې فی المرغه یو استلاکی افراد اشخاص چې معتاد دي په مواد مخدر باندې اخته شوي دي اوبو په ذریعه باندې تداوی کوي. یو مشخص ترونه دی د پاره دي چې په هغه کې به دیو سره مشورې ورکول کیږي، دیو ذهن آماده کیږي او کله چې دیو باندې هغه خماري حالت راځي، د مواد د استفادې حالت راځي، په دیو باندې یخ اوبو راشي او هغه خماري له دیو په ذریعه د دیونه لري کیږي. او پنځم چې دا اوک پنچر د یادې ستن وهلې په ذریعه باندې چې دا په افغانستان کې رایج نه ده، په خارجي مملکتونو کې دینه استفاده کیږي. دا د نغد چې مثلا یو معتاد کله چې واج ځان تداوی کې ستن بنزن نه وي او درګونه وريدونه سوري کوي د ستن په ذریعه باندې مواد توباس یو چې دا البته په افغانستان کې رایج نه ده.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په امریکا کې یو نوی سیړنه خي هغه میرمنې چې د چرسو نشه کوي د هغوی ماشومان د مور په ګېډه کې په ژور خفګان، رواني فشار او اوتیزم ناروغیو اخته کیږي. په دې چیړنه کې دا هم راغلی چې د چرسي مور په ماشومانو کې د چرسو ناوړه اثرات انداچي له دریو څخه نیولې بیا تر شپږو کلونو پورې هم پاتې کیږي. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې د برخې ډاکټران وایي چې دوی هم له دغه ډول پیښو سره مخ شوي او انداچي نوي زیږیدلي معتاد ماشومان هم لیدلي دي. په دې اړه ستاسو پام زموږ د همکار راپور ته اړو.
دا څېړنه چې د امریکا متحده ایالاتونو په نیویارک ایالت کې پر 322 امیدوارو میندو ترسره شوې ده ښیي چې د 400 ښځو ته د ژور خفګان ناروغي پیدا کوي. د هغوی نوې زیږیدلې ماشوم به هم په ژور خفګان اخته او د دې ترڅنګ به جنجالي او غلمغالي هم وي. دا څېړنه ښیي چې چرس د مور په ګېډه کې ماشوم ته هم زیان رسوي. د دغه ډول نشئ میندو نوې زیږیدلې ماشومان هم ډیری د اوتیزم په ناروغي اخته وي. د خزینه متادینو د درملنې روختون ډاکټر فوزی وای هغه خزه چې د چرسو نشه کوي د نور متادو خزو په پرتله ډیری روختیاي ستونزې لري.
پاین خانم بوت کده
مختل کلیوالو سیمو څخه 15 خزه راغلوي چې تازه ودونه کړی وو. دوی د چرسو نشه کوله ځکه چې د کور نور غړي هم همدا نشه کوله. د درملنې پر مهال دوی د زهر استلو پړاو تر هغه متادینو ډیر خراب وچی د هیروینو تریاکو خخي او کریستالو نشه کوله.
په دې چیرته کې ویل شوې چې ډیری میندې له ژور خفګان او رواني فشار سره د تېښتې لپاره د چرسو نشو ته مخه کوي. خو دوی نه پوهیږي چې د چرسو نشې نه یوازې دا چې د درد نه دوا کوي بلکې د اعصابو سیستم کمزورې کوي او د دې ترڅنګ نسایي ولادي ناروغي هم ورته پیدا کوي. د خزینه متادینو د یو سلبستریز روختون مرستیال ډاکټر فریمان وای دوی ته کوم خزي ورزي ډیری دغه ډول ناروغي لري ځکه نو دوی مجبور دي چې هم د مور او هم د بچي درملنه وکړي.
کله چې ماشوم د مور په گیډه کې وي هلته د مور په خوړو ژوند کوي. ښکاره خبره ده څه چې مور خوري د دې لارې ماشوم ته هم رسیږي. کله چې یوه امیدواره ښځه رواني فشار او ژور خفګان ولري کله چې ماشوم وزیږي هغه هم دغه ډول ستونزې لري. موږ دغه ډول امیدواره ناروغان درلودې. کله چې ماشومان وزیږیدل ماشومان ډیر نارامه وو چې بیا یې موږ د درملو په وسیله درملنه وکړه.
هغه کارپوهان چې دا څېړنه یې کړې وای د چرسو پاړه د میندو غلطه انګیزه او کاذبه خوشبيني د دې سبب شوې چې دوی په چرسو متاد شي. د متادینو د درملنې متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار دا توصیه هم کوي چې باید هغه میندې بیخي امیدوار نشي چې په چرسو متاد وي.
این رقم مدارک
هغه میندې چې نشه کوي باید هڅه وکړي چې امیدوار نشي. خو بیا هم کو امیدوار کیږي باید کوکه کوکړي چې د نشئی موادو اندازه کم کړي او په پرله پسې ډول رواني او متادینو د درملنې له متخصص سره مشوره وکړي. هغوی به داسې درمل ورکړي چې لږ تر لږه ماشوم ته د زهري موادو د انتقال مخه ونیول شي.
زهري متفل جلوګي شوا
کته هم په افغانستان کې د هغو خزینو متادینو کرش میر نه دی څرګند چې د چرسو نشه کوي. خو د متادینو د درملنې روغتیايي مرکزونو ته د ورغلي متادینو څخه څرګندېږي چې په کلیوالي او ښاري سیمو کې د چرسو د نشو له ډیروالي سره د خزینو چرسیانو شمیر هم ډیر شوی دی.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې یو تازه څېړنه ښیي په چرسو د متادو میرمنو نوي زیږیدلې ماشومان د اوتیزم په ناروغۍ اخته وي.
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي رادیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي سپو سربېره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شي. دینی عالمان وایي چې په دینی مدرسو کې د احتیاط د کموالي یو لامل د قران او حدیثو پرانا کې د داسې یو نصاب ترتیب دی چې لمخې د احتیاط کچه راټیټه کړې ده. دا چې د خوندوی او په انتونونو په پرتله ولی په دینی مدرسو کې د احتیاط کچه ټیټه ده او څنګه کولای شو چې دا تجربه په نورو تعلیمی او تحصیلي مرکزونو کې هم عملي کړو، په دې اړه مو په کابل کې د وی خصوصي مدرسې مشر مولوی محمد عارف ملکیار سره مرکه کړي او په پیل کې مو په دینی مدرسو کې د نشئی موادو د استعمال په اړه پوښتلی دی.
په دې اړه متاسفانه تر اوسه پورې میدانی تحقیق په خصوصي مدرسو کې نه دی شوی چې دغه پاسه سړی موثق ارقام ورکړي. ولیکم طبق تعامل گزارشات یا نظارتونه چې موږ د مدرسو ځینې لرو د هغه د ارقامو په اساس باندې لله الحمد هیڅ نوع اشاره دې خواته نه ده شوې چې په مدرسه کې د مخدره موادو اعتیاد وجود ولري.
د ښوونځیو او پوهنتونونو په پرتله ولې په دیني مدرسو کې د اعتیاد کچه ټیټه ده؟
په مدرسو کې د مخدره موادو د موجودیت کمښت ډیر عمده سبب د مدرسو نصاب ده. بل په مدرسه کې استاد د شاګرد سره په ډیر علاقمندۍ ارتباط لري، د پلار او د زوی غونې روابط ساتي. هر استاد د خپل د شاګرد مقابل کې یو خاص مسؤلیت احساس لري، چون په مدرسو کې تربیتي سیستم باندې په معنویاتو باندې ډیر کار کیږي. بل متعلم کم فرصت د بې ځایه گشتو گزار لري. که تاسو توجه ورته وکړئ، موږ په مدرسو کې یو رسمي ټایم د تدریس لرو، بیا موږ د مذاکرې په نامه یو بل هغه لرو چې بیا حلقه حلقه شاګردان راټولیږي او یو کتاب خپل منځو کې تکراری درس زده کوي چې دا هم ډیر وخت نیسي. بل اکثر مدرسو کې د آزاد مطالعې لپاره الحمدلله دا شی اوس ورځ پر ورځ رواج روان دی. دا شته دی د منځونو وختونو کې د هلکانو د شاګردانو حضور په مسجد کې دا هم ډیر هغه اثر لري. دا شان انشاءالله خپل اثر په د شاګرد په مثبت تربیت کې چې دا غوزن یوې د اعتیاد نه لري والا دی لري، چون مدارسو کې د نصاب محوري او اساسي مضامین چې دي، یا د نصاب محور چې دی قرآن حدیث او اسلامي فقه ده. نو قرآن او حدیث او اسلامي فقه د انسانیت د محافظت لپاره او خاصتاً په مخدرو مواد باندې ډیر عمیقه او ډیر دقیقه بحثونه لري. دا خپل خاص اثر په دې کې لري چې باید مدارسو کې مخدره مواد استفاده نشي.
څنګه امکان لري چې دا تجربه د زده کړو نورو مرکزونو ته هم انتقال شي؟
زما نظر دا دی چې څومره روابط په مدارسو او مکاتبو پنتنو کې نږدې شي عمره خده، او د روابط نږدې کول لپاره موږ مختلفو طریقو نه استفاده کولی شو. مشترکه مسابقات جوړولی شو، که علمي مسابقات وي، که هغه فرهنګي مسابقات وي، که هغه ورزشي مسابقات وي. موږ همدارنګه مشترکه سیمینارونه جوړولی شو، مشترکه سمپوزیمونه نیولی شو، موږ علمي سفرونه تدویرولی شو. مکتب شاګرد مدرسې ته راشي، د مدرسې شاګرد مکتب ته لاړ شي، استادان سره لاړ راشي، پوهنتونونو ته لاړ شي. نو په مختلف وسیلو باندې کېدای شي چې دا روابط سره نږدې کړو.
د مدرسو طالبان تل طالبان نه وي، دوی وروسته د جماعتونو ملا امامان، خطیبان، مبلغین او استادان کېږي. که د مدرسې په نصاب کې د نشه یي موادو په اړه خاص مضمون نه وي، دوی به خلک څنګه پوه کړي؟
زما وړاندیز دا دی چې موږ په مدرسو کې د اول نه د دو د انواع او د شناخت لپاره کار وکړو. نو علما به تیار په یو روښانه ذهن باندې راغلی وي، د خپل د مسولیت په آغاز کې د صحیح مبارزه به وکړي. اوس وګورئ، تاسو په اسلامي فقه کې د شراب او د هغه د انواع باندې ډیر بحث شته، ځکه د پخوانۍ پدیده په ټولنه کې وجود درلوده. علما په اوس ټولنه کې په هغه باندې ډیر ښه بحث کوي. ولې د مخدره موادو سره چون آشنایي کمه ده، نو بنان د آشنایي د کمښت په وجه باندې بیا ډیر مؤثر نه واقع کیږي. نو زما پیشنهاد دا دی چې ښه دی زیربته مؤسسات مرتبطه سیمینارونه ونیسي، او د ځوان نسل طلبه او د استادانو د آگاهۍ لپاره برنامه ولري.
طبي ډاکټران وایي چې اوس داسې نشه یي مواد جوړ شوي او ځوانان پاخته شوي چې زیان یې تر شرابو ډیر دی. خو ملایان یوازې د شرابو پر حراموالي او زیانونو بحث کوي، ځکه خو په ټولنه کې د شرابو معتادین کم او نورو نشه یي موادو معتادین ډیر دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
زما خپل فهم دا دی، چون هغو کې موږ په اسلامي فقه کې ډیر بحثونه لرو، موږ د نصاب او د درس او د زده کړې په وخت کې ډیر څه ترې لوستي. ولې مخدره مواد دا نوي انواعي چې دي د ورځ پر ورځ نوي تولیدیږي، نو دوی پکې شناخت نه لري. نو بنان د مبارزې قوت او ضعف یو سبب دا کېدلی شي. بل بدبختانه پدیده په ټولنه کې رواج شي، هغه ستا ستاره ډیر خلک پرې معتاد شوي، پس ته د ټولنې علما پرې باندې خبر شي، هغې بیا مبارزه شروع کړي. زما پیشنهاد دا دی چې خپله داخل د مدارسو کې دی برنامه باندې کار وشي، مختلف نوع برنامه ورته هغه شي، درسو شناخت د مبارزې روشونه او د معتاد د نجات لپاره خي اساني طریقې چې علما پکې ډیر موثره واقع شي، نو دا وشي، دا به ډیر ښه وي.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، په مرکه کې مو واوریدل چې دیني عالمان وایي د دینی مدرسو نصاب د نشو مخه نیولې ده.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دا دای زام راغلم، اوس مو په ګډه ملو کو.
رازا په خوخ کې راغله.
اوه دایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسې ازادي رادیو اوري چې په 1296 منځنۍ څپو خپرېږي، او اوس ته خاطرې وار دی. د لوګر ولایت 15 کلن معروف په 15 کلنۍ کې نشه پیل کړه او له 20 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې په وړکتوب کې مې واده وکړ، د نا اهلو انډیوالانو په مشوره مې د جنسي تقویې لپاره نشو ته مخه کړه. معروف زیاتوي چې 2 کوره او ځمکې مې خرڅې کړي او پیسې یې په نشو راڅخه ولاړې. دا چې معروف د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
نشه خو داسې مې شروع کړه چې ما مخکې به چې نوه ښځه کړې وه، د نشه مې چې مې کړې وه شپې خانهدالي رې پاتې ودرې، خانهداري داسې کېږي، هغسې کېږي، بس په دې باندې اغوخته یم. بس دا 40 کاله کېږي، 20 کاله کېږي د نشه باندې اغوخته یم. اول چارڅه مې شروع وکړه، بیا په اپین باندې مې شروع وکړه، بیا په پوډر باندې، اوس په شیشه باندې اغوخته یم. نشه مې چې په وکړه پوس اوله مسته غوندې دسې مستي وخوندې وه، پس تر په وینه چې بس ګډ شو، نو اوس دم داسې نشه کوو چې فقط ځان آرام کوو. بس دا نشه اوس دم داسې ده چې ځان آرام کوي، نور نشه چې نه کوو بس حالت خرابېږي، لکه سپی چې لیونۍ کېږي، کله دې خوا منه کېږي، کله هغه رقم پوسې مونږ کېږي. نو ډېره مې ضعیف کړې ده پوسې، ډېره مې بس خوار کړ، ځان مې بیخي خراب کړې ده، حافظه مې بیخي خراب کړه. هیڅ حافظه په یاد مې چې شنه راځي، نو چې یو کار وکړم بس سبا ته هغه په یاد نه ده. ورور راته وایي چې مکه، خور راته وایي مکه، زوی راته وایي مکه، تربور راته وایي مکه، ټول راته وایي مکه. او موږ دا کار کوو، ډېره کچه مرض ده، لکه د ماشومان د شیدو نه پوست جدا کوي، چې بس دغه سې هغه بیا هم اسانه ده. خو دا د فکر د ننځي بیخي نور کېږي. د فکر نه د ورځې 300 افغانۍ مصرف در گزاره. خو مقصد هر کار میکول، نو چې غلام پر ګیراتل هم کول، مقصد د نشه او د کور په خرچه مون باسل، یعنی سرپا په هیڅ شي باندې مون نه کول. سر زره مې خرڅ کړی ده، د زوی بوټونه مې خرڅ کړی ده، مثلا کور په چلستون کې هغه مې خرڅ کړی، یو کور په لوګر کې هغه مې خرڅ کړی، پوسې 2 لس بسپې مځکه بنشار کې هغه مې خرڅ کړی. دا ټول پوسیا پرېشه باندې وهاله ده. بله، نو سوچ وکړه چې دا 40 کاله مې چې درې سوه روپۍ مې د ورځې چې ما، نو دا څومره پیسې کېږي؟ داسې ورځې کېږي چې 500 کې 600 500 زر روپۍ وو. بعدې ورځې مې تېر کړې ده. یوه ورځ په مزار کې تېر شوی وو، هلته مې مواد خرڅ کړي، تر کابله پورې چې رسېږم نږدې مړ شوی وم.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، په خاطره کې مو واوریدل چې د معروف په نوم یو معتاد لومړی د جنسي تقویې لپاره نشه پیل کړه.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا شي چې جمیل په خپل کوټه کې په یو بکس کې یو سند لټوي. کله چې سند پیدا کوي او غواړي چې له کوټې څخه ووځي، په دې وخت کې میرمن راځي او د سند پر سر له جمیل سره جنجال کوي. دا چې دا به د څه شي سند وي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
دلته په دې بکس کې د ځمکې قواله وه، نه پوهېږم اوس ولې نه ښکاري. دا پیدا شوه، بس کار وشو له خیره.
و سړی، څه خبره ده؟
د ځمکې قواله مې لټوله، دا نه پیدا مې کړه.
خدای دې خیر کړي، قواله څه پکوې؟
ځمکه مې خرڅه کړه.
د
خدای روی تو گوره و سره پوره نی در تا گوره و ما زهره در تا که و ما خمزکم خرسه و
زوکم چاره نلارم تا خلکو پورونه را بانده دی ته نوینه چه هر او رز دروازه را بانده تکوی او خپل پورونه غواری
دستان شو خوز موش هسته و خوره لن تولیم زکی دی خرس کره زما سر دی هم خرس کرل که دای و چوچم زکم خرسه که موش با چه که و
نو چه و کم تای و چاره را و خیا
تا خوز ما زر پا دی پل ما خرس کره چه زنور پودر نس کهوم او شپا خانیت زم خپل علاج کهوم خوبیر تا آغا تایا او آغا دی خم لرل پودر دی
افتام چمرا پا خوانه که سی را پور تکری اوز می پریده دزمه که خوان تا دا قواله ورنم که پیسی را کی
او بدبخته زما خاطر که نکوی دا ورو اولادو تا خودی وگوره که دام زکر نوی دوی با چه خوری
زا بابا خودای بروزی ورگی لرشال مخمی چه ناوخت کیگی
اوف اوز نوزه دانشه ای خوان چنگ پوکم بخت می تول دی لیوی خوامی خوان پوچر دی اولا بلی خوانیستی دی نپویشم چه نور بلا چه بدی ورسی ووینم الهی تو می زوی را جور که تو خبری چه مور بیل تا بل چوک نلرو
موری دابا چه کهو پلار می هم دستو میشی کیگی چی کورتا ندائی را غلی که آغا پا کور که وی لاغ سرا خو پیسیشتا اوز ما مجاویر داکتر تا بیولای وی
لوری تکل پلار لری ستا پلار خو آغا وقت لامر سو چی پا پودر رو اختا سو پودری پلار کل پلار وی
نپویگا چی پلار بمی اوز چیری وی موری
پلار دیوازی آغا وقت کورتا را چی چی دا پودر رو رانی ولی لپار پیسی نلری تمزو که پیسی پلاز و رغلی نور دا آغا مور سر نسته چه شاعت ای میرمن او اولادونه پاته دی موز با بیا غام اخپل پودر وی
جاویده و جاویده
شخ نسی که ولی لدیر کم زوره بیخی شوره دای نسی
نمره خوی ناروغی دومره نوا که دیلاج پیسی مدلو دای اوز بای والی ناروغی دومره دیری دای لکه شو شفیقه راغلا
دایدی وکی چه زرمینی خاله پیسی ور کریوی راغلی لوری
هو موری راغلا ما
چنگه سو زرمینی خاله پیسی در کری
نا رای نکری حقی ویل مک پیسی نلرو
اوف اوز با چکو
زرمینی خاله چوم رو بیخیر خزه دا تا دو دوی خانه یا پیسو تا وگورا بیاوائی چه پیسی نلرو
غریبانو تا چوک پور هم نور کوی پا خواه خموم زکه دلو ده خلگو و پور را که و اوز بوایی چی پور با ملکوم خواه را ادا که زرمینه خاله خلاه اوز گوان دیده پا غریبایی که خپلوان هم ده چه پشن نورده
ای موره پا جاوید سمشوا
جاوید سویا جاوید سویا مورد قربان سی سترگی رولی که جاوید بچه یا
موره نخویست نخوری نظر آوازی هم نوری دلگی دادای نبز ملارده
وی خدای داخو برسو خور میز بیرو سو سما گلانه یا زویا چندی رسو نو لاری
سما رو رکا چنگران لاری
خدای خوز ما ده زوی پرشتونه لگه پوچری نوکه خدای تو خدا ناولی بوچی اسمون لوتا نورکه
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پاتې ورسیده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.
شنه اسمان لاندې په بیلابیلو کلتوري ټولنیزو او سیاسي مسلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو څخه پجوندي بڼ خبريږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو پورې تر شنه اسمان لاندې اونیز بحث بیا ځلې اوریدلای سئ.